داریم با خبرها و تحولات تازه. خوش آمدید مراد صاحب.
ډیر زیاته مننه جاوید نیمی. دوستانو میر احمد صفه ما سره هم په دې خبرونه کې تخنیکی چارې پر مخ وړي او د افغانستان او سیمې په اړه پکې مختلف راپورونه مطالب لرو. افغان ولسمشر او د امریکا مرستیال وزیر پرون په ارګ کې پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر باندې چې افغانستان هم پکې ونډه لري د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې کړې دي. که څه هم نن په هیواد کې میلیونونو ماشومانو ته د ګزن یا پولیو واکسین پیلیږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا نیم میلیون ماشومان له دې واکسینه بې برخې پات کیږي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. د افغانستان د امروختی وزارت وی نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. خبرونو تفصیل. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلس پرون له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړې. ارګ ماڼۍ وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن ایلس ویلس د چابهار په بندر د امریکا د بندیزونو د اغیز په څرنګوالي بحث وکړ. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې د دې ناستې نتایج به چې د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې کړي. امریکا په ایران سر لنن دوشمې پراخ بندیزونه اجرا کوي چې عمدتنې د ایران تیل او مالی چارې پنخه کړې دي. د افغانستان د امریکتیا وزارت وی نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. دا وزارت وی چې په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. د امریکتیا وزارت له پولیو سره د مبارزې د ملي پروګرام ویاند ډاکټر میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د امروختیا وزارت وایي د 2013 میلادي کال له پیله په هلمند، کندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه وړل شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو ګزن یا د پولیو وایرس موجود دی. د افغانستان په شمال کې د افغان پوسټ مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. په شمال کې د شاهین قل اردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل اوس وخت د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې هوایی او مځکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې د هغه په وینا د دولت څلور مسلوال مخالفان وشل شوي دي.
بعد از شروع عملیات در
قریه نیاز الله در گیرهای دیوی پوزیانو د عملیاتو تر پیل ورسته په نیاز الله کلی کې له دښمن سره ډزې تبادله کړي چې څلور طالبانی وشل. شل کړي ماینونه او دوه موټر سایکل چې هغه هم په چودون کوټو کو بارو تر لاسه شول. تر دوه درې ورځو به د عملیات دوام وکړي. ډګرمن رضای زیاته کړه چې دولتي عسکرو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ښاغلی پومپیو دا خبرې پرون داسې وخت کړي چې واشنگټن د تازه بندیزونو یو لړۍ چې تر ټولو پراخه او جدي بلل شوې ده د ایران په تیلو او مالی چارو لګوي. امریکا د روان کال په مای میاشت کې له ایران سره د 5.1 اټومي قدرتونو له موافقې ووته او د بندیزونو د بیا پیل خبرداری ورکړ. امریکا وایي تهران د بشر اسد رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند تکرار کړي او که نه، وویل موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړه ونه کړي. دا مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي دي چې ګمان کیږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت وویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و پرخه کړي دي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه و کسان وشل شول. داعش ډلې پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. او د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي چې د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه رسمي تحقیقات به وښیي چې ولیعهد محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه لري. نړیوال سوداګر طلال فاکس نیوز ته ویلي چې له سعودي عربستان غواړي چې د څېړنو پایلې ژر تر ژره روښانه کړي. جمال خاشقجي د سعودي عربستان ته باو چې د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل. دا چې د سعودي د رژیم د پالیسیو منتقد او لیکنې پرې کولې د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې وشل شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د بارنیو چرو د وزارت مرستیال پرون په کابل کې پر ایران د بندیزونو د اغیز او په چابهار بندر د دې بندیزونو د تاثیر په اړه خبرې وکړې. د چارو کارپوهان بیا وایي چې د ایران بندیزونه به د چابهار بندر په اړه د افغانستان په چابهار بندر کې د افغانستان پر ونډه اغیز ونه کړي.
د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو. افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي حتی که بحث هم شوی واوسي.
را روانو څو ورځو کې په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د غونډې ته خوشبینه ده.
هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده، هغه یو روسیه و.
په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات للو او دا هم وایي چې که څه هم په ټول هیواد کې نن میلیونونه ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین پیلېږي، خو په هلمند کې د ناامنیو له امله شاوخوا 500,000 ماشومان له دې پروسې بې برخې پاتې کیږي. د خپرونې په 2 برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټونو نیز خپرونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لوونه د ماخام تر 2 پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بارنیو چرو له مرستیالي وزیر الیس ویلس سره لیدنه کړې ده. ارګ وایي دوی دواړو په ایران د امریکا د بندیزونو د چابهار د بندر په پروژې د دې بندیزونو د تاثیر په څرنګوالي خبرې وکړې. د ایران په تیلو او بانکي یا مالی چارو د امریکا پراخ بندیزونه سر لنن نه پیلېږي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په یو لوی گاوند هیواد ایران باندې سر لنن دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو پراخ بندیزونه اجرا کیږي. لدغه هیواد سره که څه هم د افغانستان ټوله سوداګري 1 میلیارد ډالر ته رسیږي، خو د هند په ملګرتیا یو ګډه درې اړخیزه لویه پروژه هم لري چې د جوړولو چارې په 2014 کال کې پیل شوې. د چابهار د بندر پروژه چې هند د ایران له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته وصلوي او بلکس افغانستان هم اوبو ته لار پیدا کوي. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له پیل سره د دې لوی دری هواده پروژې برخلیک ډیر نه دی روخانه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په همدې پروژې د امریکا د بندیزونو د اغیزو د سرنګوالي په خاطر د مرکزی او جنوبی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر الیس ویل سره خبرې کړي. ارګمانی په یو بیان کې وایي پرونی او په همدې ارتباط د بخوانیو ناستو نتیجې به چې د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه پایلې ولري ژر له خلکو سره شریک شي. الیس ویل د سپتمبر په 12 هم په یو بحث کې ویلي و چې د چابهار د بندر په اړه به دوی څېړنې کوي چې څومره د افغانستان د ثبات لپاره مهمه.
As we review the issue of Chabahar,
دا وای لکه څنګه چې موږ د چابهار د بندر موضوع څېړو، دا به په چوکاټ کې وی چې د افغانستان د ثبات لپاره او یا د سیمهیز اتصال لپاره چې نوري ګټي هم پکې نغښتې دي څه کولای شي. دا د بیا کتنې یو روانه پروسه ده. ویلز دا ډاټ هم ورکړی و چې د بندیزونو هدف د متحدینو ځپل نه بلکې د ایران د بدې رویې بدلول دي. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان له هغې ډلې د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپوه خان افضل هډوال اگروال وای چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتو به د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه نه وي.
سابق هم دغسې چې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي او بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې په کې لږ شک نشته. دی د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک په دغه ساحل استفاده نشي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کشتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونشي تینه.
د امریکا تازه بندیزونه د ایران تیل او مالی چارې په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته ویلي په ایران اسلامي جمهوریت به دا تر ټولو سخت بندیزونه وي. زه ډیر ډاډه یم کوم بندیزونه چې همدا دوشنبه لګول کیږي نه یوازې په تیلو بلکې په هغو 600 اشخاصو او کمپنیو چې د امریکا خزانه وزارت پیژندلي د ایران د رژیم د رویې په بدلولو کې به د هدف وړ اغیز وکړي.
Regime's behavior, that's our expectation.
خو ایران بیا په شدت د امریکا تازه بندیزونه رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي او ماته به ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویلي امریکا مخ په ځوړ روانه ده. امریکا له ایران سره د نړۍ د 15 جمعي او اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته هوډ کړی و چې په ایران باندې به پراخ بندیزونه ولګوي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالې وزیرې الیس ویلز سره پر ایران د امریکا د بندیزونو او په چابهار بندر د بندیزونو د اغیز د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا یو شپږ کسیزه پلاوی به د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام د سولې د عالي شورا له ویان سید احسان طاهری سره په دې اړه خبرې کړې دي او په دې ناسته کې ترې د افغان پلاوی د ګډون په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې غونډه تدویر کیږي هغه کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو لوړ پوړی هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې لا هم په دغه ناسته کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحثونه روان دي او په څرنګوالي هوکړه لا نه ده شوې. نو دغه ستاسي دغه کومه پریکړه چې دا له حکومت سره په همغږي باندې شوې ده که څنګه؟
بل شک هر قدم چې هر ګام چې موږ د سولې د پروسې لپاره اوچت کوو هغه هماهنګ په منځ د حکومت او په سطح د دولت هماهنګي موجود ده او اوس موږ تایید کولای شو چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو هیئت سولې کانفرنس ته د ګډون لپاره مسکو ته ځي.
لدین وړاندې طاهری صاحب په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د سولې په اړه ناستې ترسره شوې خو نتیجې په ښکاره ډول معلومې نشوې. خلک فکر کوي چې یعنی ښه نتیجه ورنکړه. دا ځل د مسکو ناستې ته څومره هیلې او امیدونه شته؟
بل د شک کله چې یو مجلس دایر کیږي هغه نتیجه ژر معلوم نه کیږي ځکه چې هغه یو پروسه ده او یو جریان ده. پروسه آرام آرام یا داسې قدم په قدم مختزي او تصمیمونه دي هم قطعنامې چې صادر کیږي بیا هر هیواد په خپل حکومت له طرفه هغوی باندې نظارت کوي او تطبیق کوي. دا په یو ورځ دو ورځ او یو دو میاشت کې نه کیږي چې هغوی تطبیق شي او مکمل کاغذ کیږي. خو بیا افغانستان اوس باید په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. موږ د هر هیواد چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي یا هم په اجماع منطقي او نړیوال سطح اجماع کې حمایت اعلان کړی ده هغه یو روسیا و. د ټول هیوادونو نه او د اسلامي نړۍ علما کرامو نه د اسلامي نړۍ هیوادونو نه د ټول موږ وغوښتل چې د سولې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ وکولای شو ژر تر ژره د افغانستان راتلونکي لپاره سولې مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ او مستقیم تدویر کړو. دا په دې معنا ده چې موږ د هر هلې ځلې نه چې موږ سره همکاري کوي او هماهنګ ده هغوی نه استقبال کو.
طاهری صاحب د روسي پښتنې په توګه خو زیات خلک په دې عقیده دي چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي، ځکه د دوی په وینا باندې پاکستان یو لاغه هیوادونه نه دي چې د افغان طالبانو سره همکاري کوي او دوی ته خوندي پټنځایونه ورکړي دي، دوی چې تر هغه وخت چې په پاکستان باندې فشارونه زیات نشي نو په نورو هیوادونو کې دغه ډول ناستې جوړول چې دي دا یعنی
بیل د شک د پاکستان موضوع بیل موضوع ده. مونږ د پاکستان نه غواړو چې اتهقل عملی ګامونه لمړی ځل لپاره او چت کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره او مونږ سره همکاري وکړي. تر اوسه هغوی تعهد کړی ده خو متاسفانه هیڅ عمل یې نه دی کړی. خو مونږ هیله مند یو چې د استفاده کولو د نړیوالو او منطقوي اجماع چې رامنځته شوی د هغې نه د استفادې سره سم او د هغوی نه د هغوی لخوا د فشار راولل پاکستان باندې ډېر مهم ده او اغېزناک ده.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د مسکو پر روانه غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي ګډون کوي. په دې اړه مو د سولې د شورا د ویان احسان تحریر څرګندونې واورېدې. سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د امریکتیا وزارت وی چې نن په ګڼ شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین پراخ کمپاین پیلوي. وایي چې میلیونونه ماشومانو ته به دا واکسین رسیږي، خو په هلمند کې له طالبانو سره د ستونزې له امله د دې ولایت 580,000 ماشومان د پولیو له دې واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست مسؤلان وایي د طالبانو سره د پولیو د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي خبرې روانې دي، خو توافق ته نه دي رسیدلي. په روانه یوه میاشت کې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې دوه خو تر دې مخکې په نادلي کې یوه مثبته پېښه شوې چې د روغتیا پالانو جدي اندېښنې پارولې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایي تفصیلي راپور برابر کړی.
د پولیو یا ګوزن د واکسین یو بل دوره هم پیل شو، خو د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي بیا هم 580,000 ماشومان ته واکسین نه رسیږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عصمت الله همت وایي دا ځل به هم د لشکرګاه ګریشک نادالي او ناوي ولسوالیو پرته په نور هلمند کې د پولیو واکسین تطبیق نشي.
موږ په دې کمپاین کې 2,50,000 ټارګټ لرو. انشاءالله څلور ولسوالۍ کمپاین لرو، نارسراج، بوس، نادالی، ناوه. نو موږ تمه لرو چې خپل هدف ته ورسیږو. زموږ ټارګټ د دې کمپاین کې 2,50,000 دی. تمه لرو چې خپل هدف ته ورسیږو.
هدف مو څومره دی؟
هدف مو په دغه ولسوالۍ کې 2,50,000 تقریبا. په هغه نورو ولسوالیو کې دا دمه پر کمپاین ولاړ دی، پر ستراتیژي باندې خبرې روانې دي. مشکل پر هغه زور مشکل دی چې تر اوسه پورې حل شوی نه دی.
همت د واکسین د نه تطبیق په مسله کې مشکل دغه ستراتیژي پر سر د وسلوالو سره د رامنځته شوي ستونزې دوام بولي چې دوی ورته کور په کور وایي. ویل کېږي وسلوالو طالبانو د کور په کور واکسین پر ځای جماعت په جماعت د هغه پر تطبیق ټینګار کوي، خو د روغتیا اړوند ادارې کور په کور. د دې دواړو فرق څه دی؟ ډاکټر عصمت الله همت ازادي رادیو ته وویل د پولیو د واکسین نه د کور په کور ستراتیژي پر مهال هم نږدې 1,500 ماشومان پته کېدل. که چیرې جماعت په جماعت سي دا شمېره ډېریږي او د واکسین مؤثریت تر سوال لاندې راځي.
چې کور په کور واکسین هم کو زموږ څخه په ولایت کې مس پاته کېږي، چې هغه ماشومان یا د کور نه راوځي یا مثلا هلته بده پاته کېږي یا کورنۍ. نو مسجد په مسجد په موږ تقریبا 1,500,000 یا 3,000,000 کوارج لرو. موږ په دې کې 1,500,000 ماشومان لا واکسین نه کوو. او که ټول ماشومان واکسین نه سي دا معنا که ماشومان زموږ څخه پاته کېږي نو هغه دا معنا چې دغه منابع مصرفیږي یا د مصارف کېږي هغه ګټ نه کوي.
په هلمند کې په هره دوره کې شاوخوا 800,000 ماشومان واکسین کېدل چې د روغتیا پلانو په خبره د روان میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې 580,000 هر ځل پاته کېږي او یوازې 240,000 ته واکسین رسیږي، چې په سیمو کې پروت نیم ژوندی وایروس بیرته فعال شوی دی او د ډیرو ماشومانو د مبتلا کېدو ویره شته. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دې ستونزې په حل کې د دیني عالمانو رول مهم بولي او پر خلکو یې غږ وکړ چې د پولیو د دوو څاڅکو په ورکړه خپل ماشومان د دایمي فالج نه وژغوري.
د واکسین پروسه پیل شو. زه د علماو، مشرانو او د ټولو هلمندیانو نه هیله لرم چې خپل هغه مساعد ماشوم چې دی یو نه تر پنځو کالو پورې دی هغه د واکسین ته راوړي تر څو د فلج نه چې یوازنی تداوی ده او دغه واکسین د دین استفاده کوي ځکه موږ یو دوه پیخې په هلمند کې لرو چې دا د تشویش وړ دی.
ولې په داسې حال کې د پولیو د واکسین د ښه تقسیم لپاره د خلکو او دیني عالمانو رول مهم بولي چې په نوزاد کې د پولیو یوه تازه پیښه پیدا شوې ده. په دې سره په هلمند کې د پولیو د پیښو شمیر دریو ته رسیږي. د هلمند په عامو خلکو کې هم د واکسین د تطبیق پر مسله بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې خلک د واکسین د کمپاین پر مهال د رضاکارانو د ناسم کار له امله شکایت کوي، خو ځینې نور بیا د طالبانو سره د واکسین پر تطبیق د روغتیا پالانو په ستونزه خبر دي.
شرازي سم راغله دغه چې واکسین ماجه تراسي بس خلک واکسین ورکړي.
مانو مولاده دي واکسین برابر دا د ولسوالۍ ته خاص اوس نه رسېږي. بخوا خوشو رسېدل دا دوره باندې خاص نه رسېدل.
ولې
حالت ولیک امکانات نه دي ورته برابر. دا د طالبانو سره ځینې خلک د طالبانو سره ډېر شکایت کوي. دا طالبان نه خواسته شکایت کوي.
عبدالقاهر
سره ته د واکسین پر
زم د ګرم سیرم د غره واکسین والا راځي و بس کله کور په کور ګرځي کله نه راځي.
کتون کې وايي کڅه هم تر دې وړاندې د واکسینونو د حلال والی او اسلامي جوازونو په برخه کې د دینی عالمانو پر نیمګړی رول نیوکه کېدلې، خو اوس په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د مقررو فتواو او جوازونو وروسته د طالبانو سره در پیدا شوې ستونزې اساسي حل په یو داسې تګلاره کې دی چې د دواړو خواو له لوري پرې توافق وسي. هغه به د طالبانو په خوښه د واکسین تطبیق وینه دا چې په هر دوره کې د هلمند لسګونه زره ماشومان د واکسین پته کېږي. محمد الستایی، تازه‌ای رادیو هلمند.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له صالح محمد صالح نو سورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو په افغانستان څخه خبر کړي.
ډیرو رسپانو او خبرونو په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي پوځي د هویت او په مسکو کې د افغانستان په اړه پر جوړیدونکو غونډې لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په خپله پرونۍ غونډه کې د هغه امریکایي پوځي د هویت په اړه معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې وژل سوی دی. دغه سرتیری چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان پوځي په ډزو وژل سوی، جګړن برنت ټیلر معرفي سوی چې د یوتا ملي ګارد غړی او د دغه ایالت د شمالي اوګدن شاروال و. ورځپاڼې د یوه خبري اژانس په حواله ویلي چې د دغه سرتیری یوه ښځه او و اولادونه پاتې سوي او د یوتا ایالت په تاریخ کې لومړی برحاله شاروال و چې په پوځي خدمت وتلی و. د یوتا سناتورانو اورن هچ او میترامني دواړو د شنبې په ماښام د ټیلر د وژنې په اړه ټویټ کړی دی. د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په حواله د شمالي اوګدن شاروال برنت ټیلر اعلان کړی و چې غواړي له جنوري میاشتې په افغانستان کې یو کلن پوځي خدمت وکړي. د قاتل ملاتړ مموریت په اعلامیه کې ویلي چې پر دغه امریکایي پوځي د حملې مسؤول د افغان امنیتي ځواکونو یو غړی دی چې حمله کوونکی د یو بل افغان سرتیري لخوا وژل سو. بل بهرنی سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی و درملنه روانه ده او په اعلامیه کې وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي پیښه د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د شنبې په ورځ سوی ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په افغانستان کې د هغو امریکایي پوځیانو شمیر 2401 ته ورسېد چې له 2001 میلادي کال راهیسې وژل سوي او د ټپیانو شمیر 40422 ته رسېدلی دی. بل امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز پر همدې موضوع په لیکنې کې وایي دا له دوو اونیو په لږه موده کې په افغانستان کې دویمه حمله ده چې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو کېږي. د اکتوبر پر 22مه یو افغان کمانډو په هرات کې پر بهرنیو سرتیرو په ډزو یو تن ووژه او دوه نور سرتیری ټپیان کړل. د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حمله په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې یو سرخوږی دی. دغه حمله په 2012 میلادي کال کې اوج ته رسېدلې وه چې په دغه سه حمله کې یو شپېته ائتلافي سرتیری وژل سوی و. بریتانوي خبرونې میل آنلاین د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبانو منلې چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په هغه غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکي جمعه جوړیږي. دغه غونډه په اګست میاشت کې وروسته له هغې وځنډېده چې افغانستان ورته د خپل هیات له لېږلو ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په لومړي ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکرو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې له روسیې سره د دې غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې. میل آنلاین لیکي د جمعې ورځې غونډه به د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په سطحه وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول سوې ده، خو وزارت نه ده څرګنده کړې چې د کومو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي.
اوس هم یو نړیواله موضوع، په یمن کې د حدیده بندری خار د نیول لپاره جنگ شدت اخیستی او د عربستان په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د خار دروازو ته نږدې شوي دي. سفیر الله ستنغزی په دې اړه راپور لري.
د یمن د حکومت عسکر چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف له ملاتړ برخمن دي، د حوثیانو پر ضد جګړه کې د حدیده بندری خار ته نږدې شوي. حوثیان د تهران له ملاتړ برخمن دي. د حدیده بندری خار اوسیدونکي او سیمه ییزو پوځیانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ریاض په مشرۍ د ائتلاف پوځ حدیده د نیولو لپاره زرګونه سرتیري موظف کړي. د یک شنبه پورس د حدیده هوایی ډګر شاوخوا د خار ختیځ دروازې او پوهنتون ته نږدې چې د بندر سویل ته پروت دی جنگ روان. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ملاتړي یمنی جنرال محمد بن صالح اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حدیده خار محاصره شوی. خار تر بشپړې محاصرې لاندې دی. عملیات به د خار تر آزادولو دوام ولري. خار له ټولو خوا کلا بند دی. حوثیان د خار په منځ کې ایسار دي. موږ به په څو ساعتونو کې په خار برید وکړو. د ائتلاف ځواکونو په خپله تیر وار حمله کې دا خار ونشو نیولی. د عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د لویدیز په وسلې او استخباراتو ولاړ دی، هڅه کوي چې د حدیده بندري خار په ډیرو کمو تلفاتو ونیسي، خو حوثیانو د خار شاوخوا ته سنګرونه نیولي. د یمن په جنگ چې تر اوسه پکې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي، انتقادونه ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو چارو کې د ملګرو ملتونو خاصې استازي انجلینا جولي پرون یکشنبه ویلي نړیواله ټولنه د یمن د جګړې په اړه په شرمناکه توګه ورو او سست عمل کوي. جولي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې دې جګړې ته د سوله ییز حل لار ولټوي. د ملګرو ملتونو د استازي او د هالیوډ فلمي ستوري ویلي په یمن کې وضعیت تر دې اندازې خراب شوی چې دا هیواد د لوګې تر پولو رسیدلی او له داسې لوی کولرا ناروغۍ سره مخ دی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د یمن شاوخوا 5 میلیون وګړي چې نیمایي نفوس یې تشکیلوي له لوګې سره مخ شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د ناسا دوهمه بیړۍ د یوې اونۍ په ترڅ کې له کاره ولېږي. تر دې مخکې د کپلر ټیلیسکوپ په نامه فضایي بیړۍ هم خپل کار پرېښی او په دې اړه نور جزئیات له عصمت ساروان اورو.
له کپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله دان ستور بیړۍ په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویشي. د ستور بیړۍ 11 کال کار وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیته غورځي. وروسته له دې چې کپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د دان ستور بیړۍ ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د دان ستور بیړۍ سونګ په خلاصي دوول. د دې ستونزې سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. دان لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. دان همدارس له دې نظره هم لومړنۍ ستور بیړۍ و چې د مځکې له مداره د باندې تر 2 شیانو راوڅرخېده. دا یولس کلنه ستور بیړۍ د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر ټیلیسکوپ او هم دان ستور بیړۍ تر خپل اټکل شوي وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوریدل شي.